دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پاړه د روسیې په مشرۍ د ډلې امنیت تړون د لوی درستی څرګندونې رد کړې دي او ویلې هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 15مه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد سرو لخکرو د وتلو په مناسبت جوړې شوې غونډې کې ویل چې هر څوک باید په دې اړه له دوی سره خبرې وکړي او د بې ځایه تورونو څخه دې ډډه وکړي د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت چې په سی ایس ټی او د تړون د قواوو د لوی درستیز اناټولی سیدوروف په وینا د منځنۍ آسیا د ثبات دپاره تر ټولو لوی ګواښ هغه سختریزه ډلې دي چې په افغانستان کې یې پخه ټینګه کړې ده په کابل کې د داعش ډلې پر یو مرکز د طالبانو حکومت د عملیاتو سره هم مهاله د افغانستان دپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د داعش ډله د طالبانو او نړیوال ټولنې ګډ دښمن بللې ده نور تفصیل د نوشابی آشنا ناوري
خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د داعش په ضد همکاري د راتلونکو اړیکو مهمه برخه جوړېدای شي خلیلزاد ویلي په شته امکاناتو کې د دوی د توافق لیک بشپړ تطبیق د پرمختللو لپاره تر ټولو غوره لار ده د طالبانو یو چارواکي د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د هغوی د استخباراتو ځواکونو په کابل کې د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې درې غړي وژلي او یو بل نیولې دي نو شاباشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د تمدن په ټلویزیون باندې د طالبانو هجوم یا حمله خپل سره او قانون خلا بلل ده او په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په ایوی اعلامیه کې ویل چې طالبانو تیر ورځې مازیګر مهال د تمدن په نوم ټلویزیون په دفتر ننوتلی دي او کارکوونکي یې ګواښلي دي د افغانستان د خبریالانو مرکز د تمدن ټلویزیون د وی سرچینې لقول ویلي د امارت و یا اته تنه وسلوال امنیتي کسان د تاوتریخوالي او ګواخه ټک چلند سره ټلویزیون ته داخل شو او د ټلویزیون ودانۍ کې لاندې او پورته تلل او په زور او ګواخ سره یې کارکونکي په تالار کې راټول کړل دغه سرچینې ادا کړې ده چې د طالبانو وسلوالو تر یو نیم ساعت وروسته د تمدن ټلویزیون دوه موټرې وړې دي خدای ونویل چې طالبانو ولې پر دغه ټلویزیون دا ډول حمله کړې ده په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د 13 میاشتو پوره کېدو وروسته اقتصادي بحران او اجتماعي ستونزې د دغه هیواد مهمې ننګونې ګڼل کېږي د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته د اکثره بهرنیو مرستو ناڅاپي بندېدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کېږي د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د ګالب شبکې په یو نظر پوښتنه کې معلومه شوه چې 90% افغانانو په ډیره سختۍ سره کورنۍ لګښت ترلاسه کړی دی 92% یې د کار په لټه کې وو او 80% خلکو د خوړو اخیستلو توان نه درلودو اقتصاد پوهان وی د اقتصادي وضعیت خرابېدو عمده علت د خلکو فزیکی او احساسي امنیت دی د افغانستان د کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 15مه د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې د لوبو دپاره د 13 لوبغاړو نومونه او لست اعلان کړو ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راشد خان په کپتانۍ د فبروري په 14مه 13مه او 19مه د ابوظبي په میدان کې د اماراتو د ملي ټیم سره درې 20 ورځې لوبې وکړي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د اروپایي ټولنې اجرایي څانګې د چهارشنبه په ورځ په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له کبله د داسې نوو بندیزونو وړاندیز وکړو چې د 11 میلیارد یورو یعنې 11.8 میلیارد ډالر په ارزښت د توکو صادرات بندی او د ایران د بی پیلوټو الوتکو تولید هم پکې په پام کې نیول شوی دی د اروپایي ټولنې د کمیسون مشر اورسیلا وندرلین هیله وښوده چې د جی 7 یا د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ګډو بندیزونو د برخې په توګه به د دغه اتحاد 20 غړي دا نوې وړاندیز ومني د امریکا د دفاع وزیر وی د ناټو تړون پوځي قوت به زیات کی او د اوکرين د ملاتړ په نورو لارو چارو یې غور کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لایټ اسټن د چهارشنبه په ورځ په بلجیم کې د ناټو د غونډې وروسته مطبوعاتو ته وویل د ناټو غړي هیوادونه باید هر څه زر دفاعي دیپوګانو ته مهمات ولیږي او دفاعي لیکې پیاوړي کړي. اوس چې په اوکرين د روسیې د یرغل کال پوره کیږي، امریکا په دې موده کې د اوکرين سره تر 20 میلیارد ډالر زیاته پوځي مرسته کړې ده. د امریکا دوه دفاعي چارواکو همدا اونۍ داسې تخمین وکړو چې نورو متحدینو په ګډه تر 19 میلیارد زیات ارزښت کې امکانات برابر کړي چې برېټانیې، کاناډا، جرمني، ایټالیې، هالند او پولند د یو میلیارد زیات کومک کړی دی. او د ایران جمهور رئیس د چین په دوره دی او په سیمه ییزه مسایلو خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ ویل ایران استبداد، ظلم او تحمیل نه زغمي. د رئیسی په وینا د هغه څه دي چې د نړۍ په اوسني تعامل کې د سولې او پرمختګ دپاره زیان رسوونکي دي. رئیسی چې په بیجنګ کې دی د چین په بلنه ورغلی او د دواړو هیوادونو مشران به تر پنجشنبې پورې په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو او خپلو مشترکو ګټو وغږیږي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
امیر خان متکی افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر د زیاتېدو او ورنه دغه هیواد ګاونډیو ته د پیښو ګواښونو په باب د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د قواوو د لوی درستې څرګندونې بې اساسه بللي او ویلي چې هر څوک کولی شي چې افغانستان ته لاړ شي. د امنیتي چارو ځینې کارپوهان هم وایي د داعش د حضور په اړه د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان لخوا خپره شوي ارقام واقعیت نه لري. اکرام شینواری رپورټ چلیږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په افغانستان کې د داعش د حضور او له دغه هیواد څخه ګاونډیو هیوادو ته د دغې ډلې د ګواښ په باب د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د ځواکونو د لوی رئیس جنرال اناتولی سیدوروف څرګندونې بې اساسه بللي او ورڅخه یې غوښتي چې له بې اساسه تورونو څخه دې ډډه وکړي. مولوی امیر خان متکی چې د چهارشنبې په ورځ کابل کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 30 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، ویل هر څوک کولی شي افغانستان ته راشي او وضعیت په خپله وویني.
د مو شمالي ګاونډیانو کې امنیتي غونډه سوی او اعلان یې کړی چې د افغانستان په شمال کې په زرګونو داعشان ناغونډ سوي دي او دا موږ ته خطر ده. موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې که یو داعشیم چېرته سر پورته کړي هغه به په سر وهل کېږي لکه موږ تاسې وینو. څه معنا داسې په زرګونو کسان به یو ځای دېروي او څوک وویني نه، څوک به پرې خبر نه وي. هر څوک کولای شي سی وی ګوري، راسي وی ویني، نو موږ سره د کینی مفاهمه ور سره کوو، مذاکره ور سره کوو، ولی تورونه د څوک نه لګي.
د تاسو د خبري اجنډا راپور لمخې د ډلې زمیت د تړون د ځواکونو لوی رئیس د سې شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت د ډلې د خراسان څنګه د غړو شمیر شپږ نیم زرو ته رسیدلې، چې تر څلور زرو پورې وسلوالي د تاجکستان د سرحد په اوږدو کې په بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. خو مولوی امیر خان متکی په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په ټینګار ویل چې افغانستان د هیڅ کوم ګاونډي لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان د افغانستان ولس هغه د خپل قیادت امر تابع ده او د قیادت پالیسي ده چې هغه هیچا ته د ضرر اراده نه لري.
د امنیتي چارو یو کارپو حکمت الله حکمت په افغانستان کې د داعش د ډلې د حضور په باب د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان ګډو ځواکونو د لوی رسمي څرګندونې تر ډېره له واقعیت لرې ګڼي او وایي دغه سازمان ته د داعش د ډلې د حضور او فعالیت په باب معلومات د منځنۍ اسیا هیوادو لخوا په ځانګړي ډول د تاجکستان لخوا ورکول کېږي چې د په وینا تر ډېره واقعیت نه لري.
په افغانستان کې په دغه اندازه باندې د داعش موجودیت او فعالیت د اوس لپاره ځکه ممکن نه دی چې طالبان پر ټول هیواد باندې حاکمیت لري او طالبان په قطعي توګه د داعش سره فکری او تاکتیکي اختلاف لري. اجازه نور کی چې د هیڅ په افغانستان کې دومره پر مخ وړل شي.
د امنیتي چارو دغه کارپو فکر کوي چې د هیڅ د لپاره د افغانانو سیمه او نړیوالو اندېښنې په زیادي خغلي حکمت امریکا غږ ته ویل چې د هیڅ د لپاره د تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې په یو ډول خپل حضور ساتلی دی. تشکیلات لري خو د په نظر د هیڅ اوس مهال د طالبانو او نه هم سیمه ته ګواښتي.
ولی د دغه دواړو د لپاره دوی کولای شي چې سرخوږی را پیدا کړي. د نړیوالې ټولنې غیر داده چې داهش کېدای شي چې منسجم سي منظم سي او بل اخر په افغانستان کې دوی د جلب جذب لپاره ورتیا پیدا کړي بیا به نو سیمه او نړۍ تهدید کړي.
افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې باور دی چې داعش وسلوال هم د طالبانو او هم د نړیوال ټولنې ګډ دښمنان دي. خاغلی خلیزاد د چهارشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه پر راتلونکي کې د داعش پر خلاف د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د همکارۍ احتمال هم نه دی رد کړی او لیکلي دي چې د داعش پر ضد همکاري پر راتلونکي کې د اړیکو یو مهمه برخه جوړېدای شي. خاغلی خلیزاد د دغسې همکارۍ لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون یادونه کړې او ویلي دي چې پښتو امکان توکي د دوه هیز تړون بشپړ تدبیق پر مختلفو د لپاره تر ټولو غوره لار ده. هغه ویلي دا د افغانانو او نړیوال ټولنې د اندېښنو ټولو موضوعاتو ته ځواب وایي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
طالبان تر اوسه ندی توانېدلی چې بهرنی مشروعیت وګټي. که څه دغه ډله له ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو سره اړیکې پالي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو امارت په رسمیت نه پیژندلی. شنونکي وایي چې طالبان بهرنی تګلارې نه لري. طالبان وایي چې دوی په پوره بې طرفۍ خپل بهرنۍ تګلاره پر مخ بیايي. پام وکړئ زموږ د همکار احمد شکیب دوست دغه رپورټ ته.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د اتلس میاشتو له تیرېدو وروسته دغه رژیم په سیاسي لحاظ منځوي دی. که څه هم طالبان پر ټول هیواد واکمن دي، خو د کورني او بهرني مشروعیت په ګټلو بریالي شوي نه دي. کله چې طالبان په نویو مکلونو کې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، دریو هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د هغوی حکومت په رسمیت وپیژنده، خو دا ځل یې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان د څانګې مشر ماروین واینبم په دې نظر دی چې طالبان له هیوادونو او نړیوالو ادارو سره غیر رسمي اړیکې پالي او په دې هم پوهیږي چې نړیواله ټولنه د هغوی رژیم ته توجه لري.
یو څه چې څرګند دي هغه دا چې طالبان اساسا د نړیوالې ټولنې لخوا رسما د مشروعیت د ګټلو په لټه کې دي. دا هم څرګند ده چې دوی نړیوالې اړیکې د غیر رسمي ارتباطاتو له لارې جاري ساتي. داسې هم نه دي چې دوی د نړیوالو لوبغاړو سره د عادي اړیکو د ساتلو لپاره کومه وسیله ونه لري.
کارپوهان وایي چې د طالبانو رهبری په دې باور ده چې له نړیوالې ټولنې څخه جلاواله د هغوی رژیم ثابت او دوامدار ساتي. طالبان اوس هڅه کوي چې خپل ډیپلوماټیک اړیکې فعال وساتي، خو د حکومت د بهرنی سیاست اساسي کرښې اعلان کړي نه دي. واینبم وایي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې طالبان د بهرنی تګلارې ونه لري، ځکه چې دوی د حکومتوالۍ پوره جوګه نه دي.
طالبان به تر هغه په قدرت کې پاتې وي تر څو چې بدیل پیدا شي. په دې مرحله کې د طالبانو بدیل نشته مګر دا چې په هیواد کې کورنۍ جګړه بل شي.
طالبان بهرنی تګلارې ته د ژمنتیا ادعا کوي او وایي چې په پوره بې طرفۍ له هیوادونو سره اړیکې پالي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې نړۍ د همکارۍ له لارې له افغانستان سره راشه درشه ولري.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکارۍ چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار افشارونه څوک کاروي نو دې معنی دا ده چې افغانستان ډېر تبد امنی او ګډوډي ته بیايي او هغه د هیڅ په ګټه نه ده. بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو پر بهرنیو اړیکو زیات تمرکز کاوه او د افغانستان د کشالي د مهم لوري په توګه ځان معرفي کړی و. د سیاسي چارو څېړونکي ازرخ حافظي وایي چې طالبان د بهرنی تګلارې له اړخه په خپل موقف کې نه دي.
نوی واکداران هر یو خپل سلیقې او خپل ایدئولوژي او خپل زوق پر بنسټ کلنلار ټاکي، او په هغه کې اکثرا ملي منافع او بین ملي اصول په پام کې نه نیول کیږي، بلکې ګروهي او سلیقایي غوښتنې د واکداران په پام کې نیول کیږي.
په دې وروستیو کې سعودي عربستان په افغانستان کې خپل سفارت بند کړ، وړاندې په ځینو خبرونو کې راغلی و چې ګواکې د متحده عربي اماراتو په شمول د څو نورو سفارتونو ډیپلوماټان له افغانستان نه وتلي دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان پر سفیر ډزې وشوې. لاغه ورسته د په کابل کې نه دی لیدل شوی او ویل کیږي چې لپېښ ورسته د پاکستان سفیر سفارت ته نه دی راستون شوی.
د هیوادونو بهرنی سیاست هغه وخت بریالی بلل کیږي چې خپل مخې ته ورسیږي. د بهرنی سیاست مخې دا دی چې په بینلمللي ټولنه کې خپل د هیواد او د ملت پرستیژ نه یوازې وساتي بلکې ورته ارتقا ورکړي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل. امریکا او برېټانیا خپل سفارتي چارې قطر ته ولېږدولې، خو د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په شمول د ترکیې، روسیې، چین، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې پرانیستې دي. په داسې حال کې چې طالبان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیک اړیکو د پراخولو هڅه کوي، د سفارتونو تړل کېدل د طالبانو د رژیم لپاره یو ښه زیری نه ښکاري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
وخت د رسیدو وروسته طالبانو په مهمو حکومتي څوکۍ یوازې د خپلې ډلې کسان ټاکلې دي او د ټول شموله حکومت په اړه چې د دوه تړون په محل کومې وعده کړې تر اوسه په ځای کړې نه دي. تر دې مخکې د طالبانو مشر مولا هبت الله ویلي وو ان کا پر اټم بم هم استعمال شي د چا فرمایشونه نه مني. یو شمېر څېړونکي وایي د ټول شموله حکومت نشتون او په خپل دریستنګار په طالبان نور هم منځوي کړي. وحید الله فیضی دا رپورټ تاسو ته جوړ کړی.
د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې وشوي، خو د سرپرست ادارې د حکومتولۍ بڼه لا څرګنده نه ده. د دې ډلې مشري ملا هبت الله اخونزاده کوي، هغه څوک چې ویل کیږي اصلي زده کړې او د معاصر حکومتولۍ تجربه نه لري او د وینا او پریکړو له مخې توندلارې معلومیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو په مشرتابه کې یو شمېر شیخان د نوموړي د دریځ ملاتړي بلل کیږي، خو د بروکینګز بنسټ د ورستی راپور او ځینو شنونکو په نظر یو شمېر نور طالب مرشانې له دریځ خوښ نه دي او داسې انګیرل کیږي چې طالبان په خپل منځ کې په څو ډلو ویشل شوي دي.
قانون دومره حقدار بولي چې خپل رایا خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی.
د بروکینګز راپور ملا برادر، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی د نسبی نرم دریځ لرونکي ګڼي. نږدې و میاشتې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله په کابل کې د علماو یو غونډه ته وویل په ادارو کې خپل کسان او علما ګمارل دي. د طالبانو مشر په دې غونډه کې ویلو چې دوی خپل واګ دي او په خپل خوخه چلیږي.
نه تعامل در سره کوم، نه پر دې شرایط باندې معامله در سره کوم. وست براغل یو د بمان مور به استعمال کړي یا چې دا تم ګرد را باندې استعمال کړي، زموږ د الله تر منځ تعلق شته.
خطر اتل سمیاشت ورسته له هم طالبان هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبانو یو نیم کال را په دې خوا قدرت تر لاسه ک، ولی هغه حقوقي مشروعیت چې د خلکو د اراده پر بنسټ باندې دوی تر لاسه کی په خوشنۍ سره چې تر لاسه یې نه ک او هم ورته اراده شتون نه لري.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر وای په افغانستان کې په تیر ول سمیاشتو کې د طالبانو واکمنۍ دا ثابت کړی چې دا ډله په دغه هیواد کې د وی موثر حکومتداري او د امنیت د ټینګولو توان نه لري.
طالبان د خلکو د امنیت د ټینګیدو د تضمین توان نه لري او نشي کولای په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو امنیت وساتي. له همدې امله موږ د سفارتونو د بندیدو شاهدان یو. دغه سفارتونه په دې صورت کې چې مسؤلیت یې په خطر کې وي د طالبانو سره معامله نشي کولای. اوس نړۍ پوهیږي چې دا ډله په دې هیواد کې د رهبرۍ او حاکمیت ظرفیت نه لري.
په تیرو اتلس میاشتو کې په حکومتي ادارو کې د میرمنو حضور لنش سره مخامخ دی، خو په څو محدودو ادارو کې لکه هوایي ډګر او روغتونون کې یو شمېر میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړ شوې ده.
چې کوم حکومت ولې چې فعلاً دی مختبیای دی به ورځ په ورځ انزوا خواته لاشي، په افغانستان باندې محدودیتونه وضع شي او همدارنګه ولس به له خورا ستونزو سره مخامخ شي، چې هم د دوی حکومت ولی تتاوان ده او د دوی تحریک تتاوان ده او همدارنګه افغانستان شخصیت من کېږي.
یو شمېر څېړونکي وایي طالبان په جنگي او ځانګړي ډول انسرجنسي برخه کې بریالي و، خو د حکومت ولی په برخه کې ناکام دي.
په ملکی ساحه کې د خدماتو په وړاندې کولو کې او د ملکی ساحه کې د نورو هغو پرمختګونو په باره کې چې ولس ضرورت ته لري، هغه د عامې روغتیا ډګر دی، هغه د فخر د مخنیوي ډګر دی، د کار د اجازهولو ډګر دی، په سیاسي ډګر کې د یو قانون د جوړولو ډګر دی، یا د خلکو د رضایت دپاره حد اقل د خلکو رایه اخیستل دي، د نظام په نامه باندې، د نظام په شکل باندې، د درېګونو قواو په تشکیل باندې. دا هغه څه دي چې طالبان پکې ناکام دي، دوی کامیاب نه دي.
یو شمېر نور څېړونکي وایي د طالبانو نظام انحصاري دی.
د ټول شمول حکومت مسله چې د نړیوالو غوښتنه ده، طالبان شاته غورځولې ده او په هیڅ وجه لازم تیاری دې ته نه ښکاره کوي. نو چې ګورو په دواړو ساحه کې هیڅ نوه آماده کې طالبان نه لري تر څو داخلي مشروعیت او یا نړیوال مشروعیت لاسته راوړي.
خو طالبان تل وایي چې دوی په خپلو کارونو کې بریالي دي او لاسته راوړنې لري. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
اوسنی طالبان د نوی لسیز طالبانو سره څه توپیر لري؟
ډیر زیات مننه شاپیا سردار. پرختیا هم لکه څنګه چې ژوند مهم ده، د عمره د ژوند د بقا د ساتلو لپاره د ژوند د روغتیا سیستم ساتل یا هغوی ته پاملرنه دا هم په خپل ذات کې ډیره زیاته مهمه ده. یعنی که چېرته مونږ روغتیا ولرو نو مونږ به ژوند وکړو، او که چېرته زمونږ روغتیا ونه لرو بیا که مونږ ژوند کوو هغه به هم بیا نیمګړی ژوند وي. یعنی پرته ژوند به نه وي، بشپړ ژوند به نه وي، او هغه رقم د ژوند به نه وي چې مونږ د ځان او د نورو ښېګڼه باندې راسو. او دا ژوند لکه څنګه چې الهي نعمت ده، د دغې نعمت نه به مونږ د دغې نعمت د خوندونو نه به مونږ تاسې برخمن نه یو. نو د ژوند لپاره د روغتیا سیستم دا خورا ډیر اړین دی، خورا ډیر زیات مهم دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تقریبا نږدې 18 میاشتې وشوې چې په افغانستان باندې اسلامي امارت حاکم ده. د دوی پر اتک سره په نورو زونونو کې خو به ما ته ډیر معلومات نه وي، خو دغه جنوبي ختیځ زون چې پکتیا او پکتیکا او خوست او لوګر او غزنی دغه په بر کې نیسي. نو د دغه څنګه په دغه ځل کې واقع ما د دغه ځل ډیری معلومات ما تستا. یو شمیر څه چې زیات پرمختګونه به هم سوي وي، او یو شمیر ننګونې به هم موجود وي، یو شمیر ستونزې به هم وي چې ان شاء الله د پروګرام په اوږدو کې به دغه ټول نه یادونه وکړو.
بیرته پر اوسه محترم ډاکټر صاحب ودی ته چې د دې علت څه دی؟ خوارځ وکي ناروغي ولې پیدا کیږي؟ اراض او علایم او مخنیوي باید څنګه وسی چې دا خلک هم د ډیر ستونزو سره مخامخ دي، سوې تغذیه چې ډوډۍ سمنو ورسیږي؟
بالکل درنه شاته شته، دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او ډیره زیاته ښه پوښتنه ده. په لومړي سر کې خو که چېرته یو کورنۍ کې یو خور یا یو مور امیدوار وي، نو اول باید دې له هغه ځای نه د دې غذا ته پاملرنه وشي. دې ته باید مناسب خواړه ورکړل شي، دې ته باید میوه ورکړل شي، دې ته باید ویټامینونه باید ورکړل شي، او په خپل وخت باندې دې باید ډاکټر ته لاړ شي. د ماشوم هر میاشت باید د تریجري معاینه وشي، او دغه هغه چې دی مثلا ود او نمود کوم حد کې کوي دینه باید ډاکټر با خبر ووسی چې مور باید با خبر ووسی نو که چې ته مور صحت مند وي او ښه ځای غذا واخلي د دې راتلون کې ماشوم ډیر قوي راځي ډیر ځواکمن راځي او دې چانس بازاری شدی ارکی سموی نو دوی کوشش کی چون فقر دا غریبی دا دوی دوی کوشش کی چیا شدی په داسې ډول باندې ورته جوړی کی چاغه ټولې وګوي هڅې نه می دي شدی او یا دې چې لګ لګ شدی ورکړي هغه په مړی کې نه نو دا دواړه بیا دې سبب کیږي چې مثلا ماشوم سوی طرز طرف تلار کی او درې مهمه خبره دا ده چې اوس یو شمېر مراکز الحمدلله مراکز صحیح مراکز پیدا شوی دي نو که چې تاغه مین دي چې دوی مثلا پوه شي چې ماشوم یې سوی طرز دې دی مراکز ته پرکل دند هغه ته باید مراجعه وکړي کنه ډیرې مندي اوس په دې باندې نه پیږي چې دوی ماشوم ضعیف ده دوی فکر کوي چې دا علاج نه لري یا زه باید قرار په کور کې نه ما دوی باید دې زمونه خورم خو نه داسې نه ده دوی د دی مراکز ته لاړ چې هلته د تغذیه لپاره ځانګړي مواد دي او ځانګړي باغ دي د دې لپاره ځانګړي خوراکي توکي دي چې هغه میاس دوی ته ورکول کېږي چې چېرته له هغوی نه استفاده وکړي ماشوم که تغذیه مي د سوی تغذیه نه ژغورل کېږي او سوی تغذیه پهاس کې بیا د نورو ناروغیو دپاره زمینه برابروي د دوی مقاومت کېږي او دوی که په عادي زکام باندې مخته په عادي سینهغل باندې مخته شي د دوی د مرګ لامل ګرځي.
د واشنګټن څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو اوري.
په فرا کې روغتیایي چارواکو ویلي فرا ولایت لا تر اوسه هم د هغه ولایتونو له ډلې نه دی چې د پولیو د وایرس خطر پکې زیات دی. نور حال د نکیب الله رضوان په دې رپورت کې اوري.
په فرا کې روغتیایي چارواکي وایي فرا د هیواد د هغه شمیر ولایتونو په کتار کې راځي چې د پولیو وایرس پکې شتون لري او په هر اړخیزه توګه هڅه کوي چې یادګواښ ختم کړي. د فرا د عام روغتیا ریاست د کتلوي معافیت عامر ډاکټر نجم الدین بشری امریکا ژغ ته وویل چې د هیواد په کچه اته ولایتونو کې د پولیو وایرس خطر زیات دی. د ماشومانو روغتیا او ژوند له خطر سره مخ کړي چې له دې اته ولایتونو څخه یو د فرا ولایت دی.
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ په ټول افغانستان کې ته ولایته چې خطر زیات د ویروس سره موجود دی نو په غو د جمهوریت څخه ولایت فرا د فرا ولایت دی چې د ویروس د پولیو دلته موجود دی او د 2023 کال لپاره پلان چې مونږ نیول شوی د تشپش کمپاینونو لشپاغي کې څلور ملي کمپاینونه دی او دوه فرعي کمپاینونه دي.
نو موږ زیات تکړه چې دا یاد هڅو پایلو ته ځکه پوره هیله مند لري چې د ګزارنځ د واکسین کمپاینونو پوښه سره تاثیري او منظم دی. په دې سره به د یاد ویروس د ګواښ کچه ټیټه او یا هم په بشپړه توګه لمنځولاړ شي
چې نتیجه به مثبت وي ځکه چې دا کمپاینونه چې موږ وو سم په لاره چولې دي په ټول ولسوالیو کې دي. نو یو خوشبختي هم دلته ده چې په نور ولایتو کې یا ولسوالی یا دوی ولسوالی به کمپاین ولري او موږ پر ټول ولسوالیو کې موږ کمپاین لرو.
بل په لو د فرا یو شمیر قومي مخور د ګزړ ناروغي په بشپړه توګه لمنځوړل د کورنیو په معقولانه سلوک پورې اړوند بولی. دوی په وینا ترڅو ټولې کورنۍ خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین نکړي ممکن نه ده چې په فرا کې د یاد ناروغیشته ګواښ لمن زولار شي. فاطمه احمد انوري یو تن قومي مخور وایي د ګوزن په وړاندې د ماشومان واکسین نه یوازې شخصي مسؤلیت دی بلکې ټولنیز مسؤلیت هم دی چې په دې سره ان ټولنه له خطر څخه ژغورل کیږي.
دا پولیو مرض چې دی ډیر خطرناک مرض دی. دا باید د ماشومان ټول واکسین سي په وخت زمان باندې او زه د ټولو امبتنانو څخه دا تقاضا لرم چې په وخت زمان باندې خپل ماشومان واکسین کړي ولې چې دا خطرناک مرزي ده چې عام دوی ماشومان وژغورل سي او هم نور مسلمانان دا ساري مریضه ده چې دا نور د خلکو نور کوچنیان دا مریضی په بده مریضی اخته نسی نو بنان زموږ جامع ژغورل کیږي.
روغتیایی کارپوهان په ټینګار سره وایي چې د ماشومانو ګزن یو خطرناک ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري خو مخنیوي د دوه څاڅکو واکسین په مټ شونې دی چې واکسین ته لاسرسی او د کورنیو مسؤلانه سلوک پکې رغند رول لري.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.